د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروی کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو درې ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروی حاکم غوند نو دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي.
آسیایي پراختیايي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
اسلامي مرستو مسولیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازنی مونږ ستونزې په دې اړه کې لرو چې د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ ته تشخیص کو.
نور مطالب او په دوه منی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. لمړی په مخکړی خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي او په ایران کې یو فرانسوي سیلاني په 8 کاله وته میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل
موږ توانېدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 3 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلې و چې لارې بند کړې و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته د لوی لارې د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي و چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پردې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني خوېدلې و چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړه د ترکمنستان هیواد برېښنایا کابل ته وصل کړل. موږ اوس کولای شو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندې زیاته کړه چې خای اوس کابل خاریان د برېښنا ډېرې لږې پرچاوي سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د لسکلون څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپل لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان لسکلون لوبډله د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مه به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره شوې. لازدای رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمه یو فرانسوي سیلانی د جاسوسي او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په اته کال او اته میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د شپږ 10 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدي سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅ کله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامی تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم. ورزو لمړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړې. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولټفیلد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخل هولټفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ یې د اروپا، امریکا، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارد کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړی درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لري کړي. خو لویدیز هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبان غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نشتو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهي شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یو تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمره چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وای چې ټاکل شوی ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه جزئیات مو اوریده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروی کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان یو باید خبرې ورسره وشي. خو د ناروی اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروی کې وبخی د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروی کې میشت د سیاسي چارو شنونکي عیسا ستانګزای پوښتلی.
د ناروی حاکم ګوند خصوصا د ناروی خارجه وزیره دا وایي دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره خو دا سفر په دې معنی نه و چې طالبانو پر رسمیت وپیژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د آزادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډیره مهمه دی په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا سایمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیست چې ډېر زیات خوابه دي و په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل شو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وزن سوی و دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروی د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لسته نه خبر مونږ صرف پوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل چې او دا سوینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاد شوی ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګلانه ده کړې رسمان یعنی په رسمي شکل
د ناروی ډیپلوماټانو مخصوص ډیپلوماټانو ډېر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کارلو دوی سره غونډه وکړه. ډېر توجه فوکس په بشري مرستو د نجونو په تعلیم په دې مسلو دي د ناروی د رسنیو په وینا. خو نو کومه ورته چې انس حقانی لومړي ځل لپاره په تیاری کې تاسو وایئ د هوټل کې چې کله دا روستره یک شخص څه دغه وروسته انس حقانی په هیڅ رسنۍ کې چې دوی فلمونه خبره کړي عکسونه خپل هغه نه دلیل سوي کې دا سي دا احتمال هم ست چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقانی د رسنۍ ته نه راوځي چې ته یعنی محدود کړي وي کې دا سي. حتی ځین نو معتبر ورسپانو لکه ناروی ای بی سی دا د ویل چې یو افغان ته د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده از ولی او پتیته او خصوصا د ژورنالیست پلاویانو یا ژورنالیست فامیل هم پتی ډیر خپه اوسه. ولی د سیاو څوک چې انس حقانی د حقانی شبه کې سي د بونګ یو ژورنالیست وزن د هغه د سفر کې وي نو هغه دې نه د مطرح سوي.
د ناروی حکومت چې د دې سفر بلنه ورکړې و هغه ترغوند ورسره څه وویل چې دا سفر بریالی و.
هغوی ویل سفر په دې بریالی و چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیستې چې خصوصا ډېر تاکید په دې و چې نجونو مکتبونه به ډېر زر پیل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډېره دوی ویل دا ډېره مهمه خبره ده او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابره سي. خو بیا هم د ناروې چارواکو تاکید په دې ده چې هېڅ وخت به دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه ورسپارو. څار یوه ډله به جوړېږي په کابل کې، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریا چې تازه لته په هنجي فارغه سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون روسته په کورونا وایروس اخته سره نو موري چې پلاری په افغان جاپان روختون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوي ډیر اومیکرون ته ورته دی.
او هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي، تر منه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کورونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کورونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي ریډیو ته وویل د وایروس مثبت پیخي اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې مونږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کورونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دیده چې مونږ سره څومره کیسونه اوس چې مونږ ګورو کې 50 خلک مونږ ترازی ټیسټ لپاره نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیخوي. مونږ پرون میګا دې وو نوې بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې مونږ سره بستر شوي دي چې دا د بستر شوي خلک ارقام هم ډیر زیات دک شوي. هغه کم یوازینی مونږ ستونزه په دې غو کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوئنسر لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو لاله عامه په هواي لوړ کړي ترڅو خلک د مخ کې په څیر دا وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار اوسیدون کې ګلالۍ غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري، فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللی ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پر رسنو کې ترسو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کورونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندې کړي. تر اوسه پورې د 13 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلو یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ایتونو کې جوړې دي. دا هم په خوي کچه موږ لکه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعات لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 11,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,542 بیرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي، په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر 24 نیټې پورې د کووېډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر 23 نیټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,450 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا CIA لخوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي، د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی و، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیې د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې و چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي، اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبه پر ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولې چې د دوی په خبره غوښتلې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل چنګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خبریږي، د 14 کلن آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصل سکاټلندي په باب لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 کاله مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډه او د بریتانیا له نورو برخو 2,900,000 او 900,000 پاونډه راټول کړي. د ادارې روان جمعې په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 100.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایی پراختیایی بانک له بیوزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایی بانک له افغانانو سره د 415 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د 400 بنسټونو له لورې ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایی بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نشته 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایی بانک له اعلان شوی مرستې به 115 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,10,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو. خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډیره مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې لړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سشکال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د کندهار څخه اړیکه نیولای دا او خدای دې وکړي چې دې راته زموږ پیغام ثبت کړي چې څو ځلین پیغام پرې شي د زموږ پیغام ولې نه شي. موږ وایو چې ولې زموږ د مایبین پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو ته ورسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد ورسو بیا دوی نشته بعد راځي ولې موږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور ته زموږ پیغام نه شرکت چې دا مسلمانان یو او ریا دي حکومت سره وکړي یا دې موږ ته خپل معاشرات کینرا کوي خو یا دې وو چې او تر کې یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه نه خلی په مون.
زه هدایت الله د میدان دی ولایت ما یبین کنه غاین دغه کو تماس کې موږ سره هم ګرانو طالبان ورونو ته داد چې ما یبین الله ته دې رسخت ګلم له تاسو نه کیږي ځکه چې تیر سره غنی کوه چې ارزکه کومه کونه وړل د ماجینو لري اساس نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي، نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دی پکاراو دی کاری او بیا دلته ستنه دی نړیوال خاصو به کوم کې چې دې کومه پر سر کوي دا د حق لګنه هم ته چې غواړم او سخت ګلم یونیسف او یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دا یو مړي ډوډۍ کوم باندې و سل ټوکې کوي او د پکاراو تر هغه کور نه رسېږي مخه ته خانور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خدا شیبه د سهار 8:30 دی. په موکړې د خبرونو لنډیسته، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې لغړ څخه کاڼي خویدلې و چې دا لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې لڅور څلور ساعت هڅو وروسته د لویلار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاص شو. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلې دو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډیره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونه ته غواګیست. قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدلې یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبريږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم، د کندهار څخه میاړي کنوولې ده او خدای دې وکړي چې زه دې را دي زموږ پیغام سب چې څو څو زلین پیغام پرې شي د زمنګ پیغام ولې نه نشي. مونږ وویل چې ولې زمنګ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته مونږ د مشکلات سره مخامخ یو چې مونږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړ دي. مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران ورور، دا زمنګ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې حکومت کړ سره یا دې موږ ته خپل معاشرات کینره کوي، خو یا دې وروچو او تر کې یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه د خپل قانون.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدینو کنه نه دګې کو تماس کې موږ سره هم ګرانو طالبان ورونو ته دا چې ماجدینو له خوا دې رسخت ګلم له تاسو نه کېږي، ځکه چې تیر سره غني په وخت کې به هر ځکه کومه کونه وړل د ماجدینو له ریاست نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کنه کنه کدام خاص د فاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خطر خاص کده په قراو د کاری او بدل ته استنه د یو خاص په کوچي کې د دې کومه سره کوي دغه حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلم ول یو نصف ول یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي دوی کوم باندې و سلټو کې کوي او د قراو تر هغه کړی نه رسېږي ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکونډي د ولایت خبره کوم د غمپور په سیمه کې سادې ښار کې زموږ ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د ډیره خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ورسي موږ د نورو مشکلاتو سره مخ وسلام
ناول دا آزادۍ را دو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کلا کړي او چې ټول خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک ک شپخانه تم وی ور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خاله شو چیر ته وتخته دې دلاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم ذکر راغله ولایت څخه تاسو ته څو خبر سوسو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي اوسو هم تلحاله او په یو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وې سره ولې د عمل نو څه کول دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې د زموږ د پیشکش پیش کړئ او د دغه تفوس وکړي چې آیا ولې د عمل نو څه کول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چارو چالو دی خو غواړو باید چې څه زړه صدا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه پا دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامور تر سوال دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه جګولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان راټول کړی وو اسلامي ملتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د لوی د فاره یا د یو ډلې د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکه فاره سره دا وسنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دې د سلویر شملون انسانان دا سلویر د سلویر ښکاله د دې د قاتل او د ټول سیاست قرباني کړی دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ په زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله ویني د دوی له لاسه په مشکل کې اوسي.
په کندهار ولایت کې جریولې سالي څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چې ما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد کمیلی که وزیفه درلوله چلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړي دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن مې نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرځم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو څخه دا هیله اوارکړې ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس ووایي، اوس حیوانان هم مدارې پسې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاړ شي، او کم نر وي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاړ شي، او د نړیوالو څخه مو دا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي، څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډي ګډان مو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزل به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه داسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې، چې نه څوک مري، نه څوک دښمنېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي رادیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ دیک د تاسنګ له کلي چې دما کور بمبارد شو. دما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر سو. دوه کاله، دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم. هېڅ له ما سره کومک نه وکړه، څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو. خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له رادیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تاسې مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه بازي وکړه. دغه اوس دیمه ستاسو بازي ده سیار هغه ته ما ننوځو مؤسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې خونداغ سره کشي د ښځو تو کار لري خورای کی کار تر کې موږ درځو دا درغلی یا چې خپل خپلوان نسی اته زه دا خپلوان هم نه لرم.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبد الهادی او الفاتم د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومه ازي شخص د آزادی رادیو سره په تماس کې. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسیو سلو اتیا ملیون ډالر دبليو پی ته وکول کی